درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول، چې موږ او تاسو دلته په اووم څپرکي لسم لوست دی. د 112 څپې څخه پیل تر 125 څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو په تېر لوست کښې هم لوستي وه چې یو هم راځو د هغه څخه موږ او تاسو ښه پوهېږو چې دا یوه ښکاره او روښانه خبره ده چې یوه ماده له اټومونو څخه جوړه شوې ده او هر اټوم ځان ته ځانګړي الکترونونه لري، چې دغه الکتریکي انرژي د الکترونونو د جریان څخه لاسته راځي. نو هم کېدای شي چې یوه کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برعکس برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي سرچش شي، بدلون وکړي یا هم منځته راسي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د برېښنا د تېرونکي او د نه تېرونکو موادو د برېښنا د بهیر له مخې موږ او تاسو کولی شو چې دوه ډوله اجسام وپېژنو، یعنې پر دوه ډوله دي. یو دا چې د برېښنا تېرونکي دي، د برېښنا نه تېرونکي دي چې هغه آیک بلل کېږي، بل د برېښنا تېرونکي چې هادي جسمونه دي. چې موږ او تاسو وایو برېښنا تېرونکي یا هم آیک جسمونه، هغه جسمونه ته ویل کېږي چې یا هم له هغه مواد څخه شمېرل کېږي چې دوی له هغوی څخه د برېښنا جریان په هیڅ صورت سره نشي تېرېدلی. اوس لکه د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وایو ربر یا وچ لرګی، تیل او داسې نور، ربر چې ته خپله یو آیک جسم ده د برېښنا جریان نه تېروي. په همدې ترتیب سره وچ لرګی چې ده هم یو آیک جسم ده د برېښنا تېرونکي نه، د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تېروي. نو دا هغه ډول مواد دي چې د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تېروي. راځو دوام ډول ته ګران زده کوونکو، چې هغه بیا د برېښنا تېرونکي جسمونه دي یا هم د برېښنا تېرونکي مواد دي چې هادي جسمونه بلل کېږي، دوی بیا هغه جسمونه دي چې له هغوی څخه د برېښنا جریان چې شي کېږي تېرېږي، یعنی د برېښنا تېرونکو جسمونه په نوم سره هم یادېږي. خو دغه د برېښنا تېرونکي جسمونه بیا په دوو برخو موږ او تاسو ویشلی شو. یو لومړنی ډول یې تېرونکي دي، هغه ډول تېرونکي جسمونه یا برېښنا تېرونکي هادي جسمونه چې هغوی آزاد الکترونونه لري او له هغوی څخه د برېښنا هغه نه جریان نرم او یو شان تیریږي. اوس لکه فلزي سیمان، فلزي سیمونه چې دي هغه خپله لومړني ډول د برېښنا هادي دي چې کولی شي په مکمل ډول د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تېر کړي. دویم ډول برېښنا تېرونکي یا هادي جسمونه بیا هغه ډول جسمونه ته موږ او تاسو ویلی شو چې دا بیا کولی شي چې د برېښنا جریان د ویلې کېدو په حالت کې او یا هم په آیوني محلول په ډول سره د خپل ځان څخه تېر کړي. دا ډول تېرونکي اجسام چې دي یا هادي جسمونه چې دي، هغوی د برېښنا جریان ته د محلول په شکل او له خپل ځان څخه د تېرېدلو اجازه ورکوي. چې دې ډول برېښنا جریان تېرونکي موادو یا اجسامو یا هم په همدې ترتیب هادي اجسامو ته موږ او تاسو د الکترولیت نوم هم ورکولی شو، یعنی دوی چې دي د الکترولیت په نوم سره هم یادېږي، لکه د مالګو محلولونه، لکه تیزابونه او د الکلي محلولونه، چې دوی چې دي یو ښه الکترولیت دي. یعنی که چېرې خواړه د مالګې د اوبلن محلول څخه د برېښنا جریان موږ او تاسو تېر کړو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مثبت آیونونه یعنی سوډیم کلورایډ چې سوډیم او د کلورین څخه لاسته راځي، د سوډیم چې ده په مثبت آیونونو او کلورین چې ده په منفي آیونونو باندې څه کېږي؟ تجزیه کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې برېښنا جریان تېرېږي او برېښنا جریان نه تېرېږي، د دې لپاره یو څو عوامل دي. هغه عوامل په نظر کې نیسو. لومړی دا چې هغه د فلزاتو جنسیت دی، چې هر څومره چې د فلز اوسي هغوی په ډېر ښه ډول سره برېښنا جریان تېرولی شي. دوهم د محلولونو غلظت دی، هر څومره چې د هغوی محلولونه رقیق وي په هماغه اندازه سره دوی برېښنا چې شي کېږي زیاته د خپله ځانه تېروي یا عبور کوي. او درېیم بیا یو تودوخه ده، یو عامل یې چې خپله د تودوخې درجه په زیاتولو سره فلزي هادي هدایت یې کمیږي او الکتروني هادي هدایت یې زیاتېږي. مسلرم د هسته د مثبت چارجونو زیاتوالی دی چې موږ تاسو وایو کچیری د هسته هغه مثبت چارجونه زیاتیږي د دوی هغه تیرونکو په برېښنایي تیروتنې منفي رول کېدای سي چې ولوبوي. دا هغه څو مهم عوامل دي چې د برېښنا د تیرېدلو لپاره مهم دي. یو ورځو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات وایو چې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات موږ او تاسو په تېر لوست کښې هم لوستي وو چې اکسیدیشن تعاملات هغه تعاملات ویل کېدل چې د الکترون ورکولو ته اکسیدیشن ویل کېدل، یا هم د قسمي مثبت چارج زیاتېدل او د خونسا اټوم خپله په مثبت آیون بدلېدل او منفي آیون په خونسا اټوم بدلول عبارت اکسیدیشن څخه وو. او ریډکشن یا ریډکس تعاملات وو هغه تعاملات ویل کېدل چې د الکترون اخیستل وه، یعنی د الکترون اخیستل ته ریډکشن ویل کېده. د قسمي چارج مثبت چارج ټیټېدلو ته ریډکشن ویل کېده. اکسیجن اټوم جلا کول او هایدروجن نصبول ته د خونسا اټوم څخه د خونسا اټوم په منفي آین بدلول او مثبت آین په خونسا اټوم بدلول عبارت ده ریډکشن څخه. دا هغه تعاملات چې په هغوی کې د اکسیدیشن او ریډکشن عملیې سرته رسېدلي دي. تاسو وینئ په دې ځای کې کاربون او اکسیجن موږ او تاسو وینو چې د یو له بل سره څه کوي تعامل کوي. په دې ځای کښې موږ او تاسو کاربون وینو او اکسیجن وینو چې د چا له نظره خونسا دي، خو د کاربون چارج ټیټ دی. خو د تعامل څخه وروسته موږ او تاسو ګورو چې کاربون چارج چې ده مثبت دوه شوی ده، یعنی چارج یې زیات شوی ده، نو دی چې شو اکسیدیشن شو. او په همدې ترتیب سره دلته او اکسیجن چې ده د چارج له نظره دلته خونسا وه، خو تاسو ګورئ د تعامل څخه وروسته چې کاربون ډای اکساید مرکب کې وینو د چارج یې منفي دوه شوی ده، یعنی د ده چارج چې شو دلته کم شو. موږ او تاسو وایو چې دلته دی چې شو ریډکس دی. دغه تعامل چې دی د ریډکشن تعامل دی. په دوهم تعامل کښې موږ او تاسو کلسیم لرو چې کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي. دواړه وینو چې د چا له نظره خونسا دي، خو د تعامل څخه وروسته په حاصل مواد کښې موږ او تاسو وینو چې دوی اکسیدایز شوي دي. د دواړو چارجونو چې سوي دي زیات سوي، او خونسا په منفي آیون باندې تبدیل سوي دي او په همدې ترتیب په مثبت آیون باندې تبدیل سوي دي، چې موږ او تاسو وایي دلته دا تعامل چې سوي دي اکسیدایز سوي دي. او په همدې ترتیب داسې نور مثالونه هم لرو چې په دې ځای کښې دا تعامل هم ریډکس تعامل دی. په دې تعامل کښې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته دی بیا نن ریډکس دی. دا بیا هغه تعاملات دي چې دلته د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه نه پکښې اجرا کېږي. چې وینو د کلسیم هم هغه هغومره چار دی، برومین هم هغومره چار دی، د دوی په چارجونو کښې د سوډیم هغومره چار دی، د برومین ده هېڅ تغیر او بدلون نه دی پکښې راغلي. نو موږ او تاسو وایي چې دلته نه ریډکشن او نه اکسیدیشن تعامل تر سره سوي دي، چې دا نن ریډکس تعامل بلل کېږي. لازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې چې اکسیدیشن او ریډکشن و آیک و هادي جسمونه موږ او تاسو وپېژندل. د کیمیاوي برېښنایي پایل پېژنو چې دا څه ته ویل کېږي. کیمیاوي برېښنایي پایل هغه وسیله ده چې په هغه کښې کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برېښنایي انرژي بیا بېرته په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي یا هم بدلون پیدا کوي. چې دغه ډول پایلونه چې دي عمومي توګه موږ او تاسو کولی شو چې په دوه ډوله سره چې یو هم د ګلوانې او بل هم د الکترولیز څخه عبارت دی. د ګلواني فایل چې د ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وایو چې د ګلواني فایل د هغه ډول فایل څخه عبارت ده چې خپله یوه کیمیاوي انرژي کولی شي چې په برېښنایي انرژي باندې تبدیله کړي، او په هغه فایل چې خپله یوه برېښنایي انرژي بېرته کولی شي په کیمیاوي انرژي باندې بدل کړي عبارت ده الکترولیز د لوښي د فایل څخه دی. چې تاسو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیت هم وویله چې په دې ډول فایلونو کښې کېدای شي چې د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات ترسره سي. او الکترولیت بیا که چېرې وپېژنو الکترولیت هغه محلولونه دي چې الکترودونو پکښې ایښودل کېږي عبارت د الکترولیت یا هم د الکترولیت د لوښ څخه دی. چې دغه الکترولیت چې د لوښ چې د خپله الکترولیتونه د دوو الکترودونو یعنې د مالګې له جملې څخه هم شمېرل کېږي چې یو الکترود ده. الکترود بیا انود او کتود برخې درلودونکي د الکترود هغه فلزي مله ده چې خپله الکترولیت پکښې ایښودل کېږي. چې دې ته موږ او تاسو وایي دا یا هم دوی د په الکترولیت لوښي کښې ایښودل کېږي. او په همدې ترتیب سره دوی په دوه ډوله یو انود او بل کتود. چې انود یې موږ او تاسو وویل چې مثبت الکترود ته انود ویل کېږي، او هغه منفي آیون ده چې خپله په انود کښې جذبېږي او د انیون په نوم سره یادېږي. خو کتود چې ده هم موږ او تاسو وایي چې د الکترود هم چې یو فلزي مله وه د لکه الکترود هغه مثبت منفی الکترودونه ته کتود ویل کیږي، او هغه مثبت آیون چې خپل کتود پکښې چش کیږي جذبیږي د کتیون په نوم سره یادیږي. از د کوونکو راځو مو را تاسو یو هم د هغه ګلوانی فایل څخه یو هم په همدې ترتیب کولی سو چې په لنډ ډول داسې ووایو چې مو را تاسو خپله د ګلوانی فایل چې ده د هغه بنسټیزو فکټورونو څخه چې یو هم د مالګې د پایل لرونکي پایل دی چې دا هم د ګلوانی د فایل د پارامترونو کښې کیدای سي چې انود کیني لوري ته او کتود ښي لوري ته وښودل سي، او هر نیم فایل چې دی د یو نیمګړي تعامل پورې اړه لري، او په هر نیم یو پایل کښې یو الکترود او الکترولیت محلول همخا شتون لري. یعنی که چیرې موږ او تاسو دوی د اجزاوو له پلوه له بېلابېلو فازونو څخه وویشو، دوی چې د عمودي لیک په واسطه یو له بل څخه څه شي کیږي جلا کیږي، او مالګین پول چې د خپله په دوو عمودي خطونو په واسطه سره کولی سو چې په موازي ډول سره وټاکل سي. د مالګې د پول چې د خپله د وخت په تېرېدو سره د موږ او تاسو مخکې هم وویله چې د پیل کینې خواته، یعنی د که چیرې وګورو زینک مثبت آینونه، او ښي خوا کې د موږ او تاسو سلفر اکساید منفی دوه پر څلور منفي آینونه ټولیږي، او د دې چارجونو چې دي د حرکت مخنیوی کوي، چې د دې چارجونو د خونسا کولو لپاره د مالګې د پل څخه باید څه وسي ګټه واخیستل سي او یا هم استفاده وسي. چې ګرانو زده کوونکو، هر الکترود چې د خپله د پوتانشیل په جلا جلا توګه کیدای سي چې څه شي وسي وټاکل سي، او تر هغه وخته پورې چې د مادې بدلونونه تحولات وڅېړل سي، دا لازمه نه ده چې د هر الکترود پوتانشیل په مطلق ډول سره وټاکو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې موږ او تاسو په پوره ډول پوه سو، راځو د فایل محرکه قوه باندې بحث کوو. چې د فایل په محرکه قوه کې موږ او تاسو وایي وایي په یو فایل کې د دوو الکترودونو ترمنځ د پوتانشیل هغه عظیمي توپیر چې ده د فایل د محرکه قوه په نوم سره یادیږي، چې دغه د یو فایل محرکه قوه د انود او کتود د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه عبارت دی. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ او تاسو وینو چې د فایل یو محرکه قوه مساوي کیږي د انود او د کتود هغه د پوتانشیل د انود پوتانشیل د کتود د مجموعې څخه عبارت ده. چې موږ او تاسو په همدې ترتیب وایي چې دا د پیل محرکه قوه ده، او د یو الکترود څخه بل الکترود ته د یو فرادي چار د لېږدولو لپاره ترسره سوی کار بیا په هغه صورت کې موږ او تاسو وایي چې ډبلیو مساوي کیږي اف ضرب دی دلتا وی سره. چې دلته موږ او تاسو اف هغه د فرادي د لېږدول سوې قوه ده، او په همدې ترتیب سره ډبلیو چې د ترسره سوی کار دی، او دلتا خو دلتا او وی د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، د یو فایل محرکه قوه عبارت د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه انود کښې کتود کښې او محرکه قوه که الف او ب صحیح ده. دوام، د هایدروجن ټاکلی الکترو ولتاج منل خپله یو الف یو ب دوه او څلور قیمت یې مساوي دی څو قیمت منل شوی دی. دریم، هغه مواد چې برېښنا جریان ورڅخه تېرېدای سي په څو نوم سره یادیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون دولسم ټولګي لسم لوست ته را خلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکولونه، چې ستاسو د کتاب د یو سل یوویشتمې صفې څخه پیل تر یو سل شپږ دېرشمې صفې پورې به دوام ولري، چې اتم څپرکی د لسم لوست د دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پېژنو. که چیرې تاسو متوجه اوسئ موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې الکایل هلایدونه وه چې خپله الکایل هلایدونه د هایدرو کاربونونو هلوجني مشتقاتو د جملې څخه شمېرل کېدله چې خپله د هلوجنونو په واسطه سره د هایدرو کاربونونو یو او یا هم څو هایدروجن اټومونه د تعویز له امله یا هم د تعویز کولو له امله چې شکېدله منځته راتلله. نن ورځ موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پېژنو چې خپله الکولونه هم د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله په خپل مالیکولي ترکیب کې دوی د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري چې دا خپله د الکولو په نوم سره هم یادولی سو، او خپله الکول چې د خپله یو عربي کلمه ده چې معنا یې خپله د شرابو جوهر، معنا یې د شرابو جوهر ده چې خپله د الکولونه چې دي د هایدرو کاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې هم د یو او یا د څو هایدروجن اټومونه د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شي. په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بولو چې عمومي فورمول یې خپله مساوي ده په آر یا راډیکل رابطه او او هم دې ترتیب یو اټوم هایدروجن سره چې آر کیدای شي یا هم د الکایل پاتیشنی یا هم د نارمل یا هم منشعب زنځیر لرلو سره الکین الکاینل یا هم دوګونی او یا هم درېګونی اړیکې چې شکړي د اروماتیک کړي په شان سره ترتیب کړي یا هم جوړې کړي چې موږ او تاسو د الکولونو هغه د سلسلې لومړی او ساده مرکب چې د هغه د میتانول په نوم سره یادیږي. تو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو الکولونه وپېژندل راځو اوس د الکولونو نوم ایښودنه وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه په څه ډول سره ترسره کېږي. الکولونه چې دي خپله د کاربون د اټومونو د شمېر پر بنسټ چې خپله د کاربینول ګروپ پر اساس که چیرې د دغه اړیکې درلودلو سره کاربون سره که چیرې د هایدروکسیل په هغه کښې چې شي اوسي وجود ولري، موږ او تاسو کولی شو چې دوی په دوی طریقو سره چې شکړو د دوی نوم ایښودنه وکړو. یو دا چې کولی شو په معمولي طریقه سره د الکولو نوم ایښودنه ووایو، او بل د ایوپک په طریقه سره کولی شو چې د الکولو نوم ایښودنه ترتیب کړو. په معمولي طریقه سره ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ په دې مثال کې موږ او تاسو کولی شو چې یوازې لومړی د هغه الکایل نوم واخلو او وروسته بیا د الکول کلمه ورسره ذکر کوو، لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ. موږ او تاسو وینو چې سی ایچ ډی یو د هایدروکسیل ګروپ لري. په همدې ترتیب سره دا د میتانول په عمومي فورمول کې وضع سوې ده. دا مثال نه موږ او تاسو وایو چې میتایل الکول، یا هم ویلی سو نور مثالونه لکه پینتایل الکول، یا هم په دې ترتیب سره بیوتایل الکول، داسې نور مثالونه هم ورکولی سو چې دا ټول په معمولي طریقه سره د دوی نوم ایښودنه ده. خو که چیرې د ایپاک په طریقه سره بیا موږ او تاسو د الکولونو نوم ایښودنې ته ځیر سو، دوی بیا د ایپاک په طریقه کې د هغوی د هایدروکاربونونو هغه وروستي توری چې د ای کلمه ده یا د ای توری ده هغه په او ال ورستاری باندې تبدیلوو، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ. که چیرې موږ او تاسو وګورو د میتانول په مرکب کښې موږ او تاسو دلته وینو چې میتان مرکب هغه وروستی د دې کلمې یا د دې نوم هغه وروستی توری چې یا حرف چې د ای دغه ای په او ال تبدیلوو چې بالاخره موږ او تاسو وایو میتانول. څنګه؟ میتانول ویل کېږي. او په همدې ترتیب سره دا د ایوپک په طریقه سره مختلف مثالونه موږ او تاسو ورکولی سو. یو هم موږ او تاسو کولی سو که چیرې د کاربینول د ګروپ په اساس باندې دوی د کاربونونو سره او یا د دوی کاربینونه د هایدروکسیل ګروپ سره نښتې اوسي، بیا په درې ډلو باندې، یو عبارت د لومړني الکولونو څخه چې د په لومړني الکول کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل یو ګروپ د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ د چا سره د کاربون سره چې شوې ده یوز شوې ده، او دویمي الکول کې یا سکنډري الکول کې چې موږ او تاسو ورته وایي لومړني ته پرایمري الکول، دویمي ته سکنډري، او درېیمي ته ټرایټري الکول وایو. چې په دویمي الکول کې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره د هایدروکسیل ګروپ د دویم کاربون سره په اړیکه کې سوې ده، او په درېیمي الکول کې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل ګروپ د درېیم کاربون سره چې سوې ده په اړیکه کې سوې ده، او په همدې ترتیب درې راډیکلونه لري چې موږ او تاسو کولی سو چې آر دلته بېلابېل عضوي پاتیشونه ښودنه راته کوي، یعنی مختلف قیمتونه کولی سي چې شکړې واخلي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې موږ او تاسو یو مثال لرو چې په لومړي مثال کښې موږ او تاسو خپله ایتانول لرو چې دلته دا خپله لومړنی الکول ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو چې ایتایل الکول ده. او دغسې په ترتیب کښې که چېرې یو معاوضه درلودونکې وي معاوضه ولري بیا ایزو پروپایل الکول ده. او دغسې په ترتیب سره یعنی دا په هغه صورت کښې که چېرې دوی شاخ لرونکي یا معاوضه درلودونکي وي. او دا یې پاک په طریقې سره که چېرې بیا موږ او تاسو وګورو دغه معاوضه یا شاخ لرونکي مرکب نوم ښودنه بیا په پاک په طریقه سره داسې کوو چې دوی ته مثال اور زنځیر ترتیب کېږي بیا شماره ګذاري کېږي بیا په همدې ترتیب لومړی د هغه کاربون شماره ذکر کېږي په کوم کاربون باندې چې معاوضه نصب شوي یا شاخ لرونکي اوسي. او بیا په همدې ترتیب سره د ټول مرکب نوم او په نتیجه کښې د الکولو د ایپک په طریقه سره چې د ای پر ځای د او ایل کلمه اضافه کېدل هغه اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو وینئ پر دلته موږ او تاسو د دې مرکب نوم ښودنه په همدې ترتیب سره کوو چې دوهم کاربون باندې پروپانول. او راځو ګرانو زده کوونکو په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې پروپایل الکول سره او که چېرې بیا د ایپک په طریقه سره بیا موږ او تاسو وایو شماره ګذاري په همدې ترتیب سره د دې خوا څخه ترتیب کړو بیا وایي چې په همدې ترتیب سره دوهم کاربون باندې پروپانول. او په همداسې دا هم پروپانول الکول ده یا ډای میتایل الکول هم ورته ویلی سو. تاسو ګرانو زده کوونکو د الکولونو فزیکي خواص لولو. په دې برخه کښې الکولونه چې دي د الکایل او هایدروکسیل ګروپ درلودونکي دي چې د دې مرکباتو په مالیکولونو کښې د کاربون او اکسیجن ترمنځ کیدای شي چې قطبي اړیکه وجود ولري چې دغه قطبي اړیکه خپله د همدې مرکبات خواص ټاکي. او الکولونه چې دي عموما د هغو هایدروکاربونونو په پرتله چې د هغوی د کاربونونو شمېر یې یو شان قیمتونه ولري د هغوی د ایشېدو ټکی یا هم د ایشېدو درجه یې لوړ وي. ځکه د الکولونو د مالیکولونو ترمنځ هغه هایدروجني اړیکه کوم چې شتون لري دغه اړیکه خپله د الکولونو د مالیکولونو د تراکم لامل ګرځي. نو کله چې دلته تراکم لامل شي نو معلومداره چې د هغوی د ایشېدو ټکی یا د ایشېدو درجه ورڅخه څه کېږي لوړېږي. نو د نه شاخ لرونکي هغه مالیکولونه چې هغوی د نه شاخ لرونکي یعنی الکولونه چې شاخ ونه لري د هغوی د ایشېدو ټکي شاخ لرونکو الکولونو د ایشېدو د ټکي په پرتله کیدای سي چې لوړ واوسي. او د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر او د هغوی د مالیکولي کتلې له زیاتوالي سره کیدای سي د هغوی د ایشېدو ټکي هم ورسره څه شي زیات سي. نو په همدې خاطر د هغوی د وظیفوي ګروپونو په زیاتوالي د الکولونو د ایشېدو ټکي هم ورسره څه شي کېږي ورسره زیاتېږي یا هم لوړېږي. چې همدې ترتیب سره مختلف الکولونه دي چې په مختلفو درجو کښې ایشېدو راځي مختلف فزیکي خواص لري. او په همدې ترتیب سره په اوبو کښې په هر نسبت سره کېدای سي چې څه شي اوسي منحل اوسي. د بېلګې په توګه که چېرې میتانول ته وګورو میتانول خپله په 15 درجه د تودوخې کښې دوی په ایشېدو راځي او په هر نسبت سره کېدلی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي حل سي یا منحل سي. په همدې ترتیب ایتانول که چېرې یاد کړو ایتانول چې د 8.5% په هر نسبت کولی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي منحل اوسي او 8.5% د حرارت کښې په ایشېدو راځي. تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې د الکولونو کیمیاوي خواص هم لولو پېژنو چې هغوی څه ډول کیمیاوي خواص او فعالیتونه ترسره کوي. دا چې خپله الکولونه دوه خاصیته یا هم امپوتریک خاصیت درلودونکي مرکبات دي چې هم تیزابي خاصیت د خپله ځانه ښیي او هم الکلي خاصیت له ځانه څخه ښیي. نو دوی چې دي د ټوټه کېدو ثابت یې ډېر زیات کوچنی ده. نو په همدې اساس که چېرې موږ او تاسو وګورو که چېرې موږ او تاسو د ایتانول په مرکب کښې وګورو که دا یو محلول د یوه اندازه د اوبو په موجودیت کښې که چېرې وګورو دوی په خپلو آینونو باندې کېدای شي چې د دوی هغه ټوټه کېدل څه شي اوسي کم اوسي. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایي چې دوی دوه خاصیت یعنی امپوتریک خاصیت لري چې هم تیزابي او هم الکلي خاصیت د خپل ځانه څه شي کوي له خپل ځانه څخه شي. نو دوی کېدای شي چې خپله الکولونه د الکلي سره تعامل وکړي د فلزاتو سره تعامل وکړي
په دې ترتیب د نورو د ایترونو د ایسترونو مختلف مرکبات سره کولی سي چې څه وکړي، کیمیاوي تعامل ترسره کړي یا هم کیمیاوي فعالیت ترسره کړي. نو په همدې اساس لومړی راځو د استر د جوړولو تعامل وینو، چې په دې ځای کې الکول او تیزابونه تعامل د خپل د استرفیکشن په نوم سره هم یادیږي، چې دا تعامل کېدای سي چې د تیزابو پښتون کړي. د تیزابو پښتون کې د یو کتلیس په توګه دلته چې شو کړي یو تعامل ترسره کړي، چې د هغوی په پایله کې کېدای سي چې په نتیجه کې استر او خپل اوبه چش کیږي، ورڅخه اوبه ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو ویني د عمومي فورمول د الکول راځي په همدې ترتیب سره، موږ او تاسو وینو چې د استرو د مالیکولي فورمول د په همدې ترتیب سره دوی تعامل کوي، چې په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په نتیجه کې خپل استر لاسته راځي او په همدې اساس یوه اندازه اوبه هم ورڅخه چش کیږي ترې لاسته راځي، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني. او په همدې ترتیب سره کچیری خپل استایل کلورایدونه هم په نظر کې ونیسو، دوی چې د اوبو سره تعامل کوي د هغوی سره کولی سي چې هم محصول یې چه شي واوسي، استرونه په لاس راکړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د الکولونو لاسته راوړنه وایو، چې اوس نو الکولونه څه ډول لاسته راځي، د هغوی کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو ولوست. اوس غواړو چې الکولونه لاسته راوړو. دا چې دی خپل الکولونه چې دي د لاسته راوړلو لپاره خپل یو اقتصادي لار موږ او تاسو هم په نظر کې نیسو، چې خپل هغه د الکینو هایدروجنیشن د او خپل د کندونو د تخمر څخه موږ او تاسو کولای سو چې چې لاسته راوړو الکول لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو ځای کې ویني. نو د الکول د لاسته راوړلو په مخه موږ او تاسو کولای سو چې د تخمر له لارې هم کوم چې لومړنی ماده یې خپله نشایسته ده، د امالیز انزایم په واسطه سره د اوربوشو په اوبو کې کېدای سي دا شتون ولري، هم وکارول سي چې دغه خپله دغه انزایم یو نشایسته په ساده کندونو ګلوکوز باندې تبدیلوي، چې د لبلبو یا د ګنیو د کندونو په تخمر کې هم کېدای سي چې د سکروز او مالتوز درلودونکي اوسي. او په همدې اساس خپل د الکولو لاسته راوړنې لپاره هم په صنعتي او هم په مصنوعي طریقه سره هم کولای چې موږ او تاسو الکول لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو وینئ کاربن مونو اکساید همدې ترتیب د هایدروجن سره کچیری تعامل وکړو، موږ او تاسو وینو چې دغه څخه یو مالیکول چې شي میتانول الکول ورڅخه چش کیږي لاسته راځي، چې په دې ځای کې موږ او تاسو کچیری وګورو خپل 1.5 په توان د اته حصه ده چې وګورو ایتانول د ایزوپروپایل د الکول د خپل ټول موږ او تاسو کولای سو چې د پټرولیم څخه لاسته راوړو، او دغه څه په ترتیب سره په مختلفو الکولي مشروباتو کې د دې څخه چې وکړو استفاده وکړو. او په همدې ترتیب خپل میتانول چې د 1960 میلادي کال کې د وچ لرګي هم په لاس راوړل شوی ده، چې اوس هم په امریکا کې 10 میلیونه پوند میتانول چې د خپل د کاربون مونو اکساید هایدروجن د تعامل څخه هم تشکیږي، یعنی د کاربون مونو اکساید د ارجاع څخه په لاس راځي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم د ګرنارد د شودینکی یا ترکیبي تعامل پر اساس باندې، لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ تاسو کولای سو چې د ګرنارد د شودینکی او د هایدونو د تعامل په پایله کې هم چې لاسته راوړو الکولونه الکول ورڅخه لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو نن ورځ الکولونه وپیژندل، دلته د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې تاسو سره به نوټ کتابچې اوسي، تر څو تاسو د سوالونو ځان سره نوټ او ځواب کړئ. چې څلور ځواب سوالونه دي، درې سوال دي تاسو کولای شئ چې دوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نن نه یوازې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي، تر بیا راتلونکي لوست په شی چاره ولري.
تماشه.